درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې تمو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. لمړی مورابولم د دې سات خبرونو ته. په کابل کې د سیمې د یو شمېر هیوادونو د ځانګړو استازو او سفیرانو کنفرانس پای ته ورسید. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندوی حافظ احمد تکل په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي، د افغانستان د سیمه ییزې همکارۍ ابتکار په نوم د ګاونډیو سیمه ییزو هیوادونو د ځانګړو استازو او سفیرانو کنفرانس په بریالیتوب پای ته ورسید. دا کانفرنس نن مازیګر 4:30 بجې د طالبانو د بندنوی چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په وینا پرانستل شو. د وویل
میخواهیم با استفاده از این فرصت پیامی واضح
غوړم لدی فرصت څخه په استفاده تاسو عزیزانو ته واضح او کار پیغام وړاندې کړم. د افغانستان اسلامي امارت د انتخابونو ګټو حکومتي ساختارونو او د نورو پرختیایي موډلونو ته درناوی کوي او په مقابل کې نورو هم تمه کوي چې د انتخابونو ګټي او د افغانستان د حکومت ولې د ماډل او پرختیا احترام وکړي.
د طالب چارواکو په وینا د کابل په کانفرنس کې د روسیې، چین، ایران او پاکستان ترڅنګ د هند او انډونیزیا استازو هم ګډون کړی و. د دې کانفرنس هدف د سیمه ییزې همکارۍ پراختیا، د متقابل احترام زیاتول، د سیمې اړوند مسایل او ترانزیت بلل شوی و. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نن د ماشومانو لپاره د پولیو پر ضد د واکسین فرعي کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د عامه روغتیا وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا کمپاین به د رواني اونۍ تر پنځشنبې پورې په 21 ولایتونو کې دوام وکوي او په ترڅ کې به له 50 کلونو کم عمر شاوخوا 1.5 میلیون ماشومان واکسین شي. د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغي پر ضد واکسین دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې په افغانستان کې تیر کال د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وې. د کابل د اسعارو د تبادله په بازار کې نن د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت ولوید. نن په شاهزاده سرای کې هر امریکایي ډالر په 4.5 افغانۍ او 50 پوله تبادله شو. په وروستیو کې هر ډالر په 10 افغانۍ تبادله کېده. کابو درې میاشتې پخوا د افغانۍ په وړاندې د ډالر ارزښت له 80 افغانیو 10 ته راټیټ شو. په همدې حال کې ټاکل شوی دی چې د افغانستان بانک د افغانۍ د ارزښت د پیاوړتیا لپاره د چهارشنبې په ورځ 15 میلیون ډالره لیلام کړي. د افغانستان کرکټ بورډ نن د سریلانکا په وړاندې د ټیسټ لوبې لپاره د افغان لوبډلې فهرست اعلان کړ. ټاکل شوی دی چې د افغانستان او سریلانکا لوبډلې د راتلونکي جمعې یعنی د فبروري په 2 د سریلانکا په پلازمېنه کولمبو کې له سریلانکا سره ټیسټ لوبه وکوي. همداراز په پام کې دی چې افغانستان او سریلانکا په 3 ورځنیو او 3 شلووره سیالیو کې مخامخ شي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د ټیسټ لوبې لپاره د افغانستان د لوبډلې د لوبغاړو د نومونو د اعلانولو په ترڅ کې ویلي چې د شلووراو ورځنیو لوبډلو نومونه به وروسته اعلان کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان نن په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوست په مرکز کې دغه هیواد له لوی رئیس جنرال عاصم منیر سره ولیدل. د پاکستان د پوست د خبر پاڼې له مخې عبداللهیان په دې کتنه کې د ایران او پاکستان ترمنځ د تاریخي، مذهبي او کلتوري اړیکو یادونه وکړه. ویل چې دواړه خواوې د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار کوي او د یو بل اندېښنې درک کوي. له دې جلا د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني ساری عباس جیلانی سره له خبرو وروسته په یو خبري غونډه کې ګډون وکړ. ریوټرز خبري اژانس په سوریه کې ایران ته د یوې نږدې سرچینې په قول وویل چې په سوریه کې پر هغه ځای هوایي برید شوی چې د سپای پاسداران ځواکونه ورڅخه کار اخلي. د سوریه رسنیو هم وویل چې د دغه هیواد هوا ضد رادارونو د دمشق په جنوب کې د اسرائیل د حملې په وړاندې خبرګون شو لري. ریوټرز د ځایي رسنیو په قول ویلي چې نن دوشنبه د دمشق په لمنه کې د بی بی زینب زیارت ته نږدې د 14 ژغونه اوریدل شوي دي. زموږ شخله آزادي رادیو اوري. په کابل کې د څو گاونډیو او سیمې د هیوادونو کانفرنس پای ته ورسید.
د سیمې بعضی هیوادونو چې د افغانستان اړوند کانفرنسونه جوړوي د دوی لومړیتوبونه فرق کوي.
یونیسف وایي نشته 10 میلیونه افغانان روغتیایي اسانتیاوې نه لري، خو د طالبانو د روغتیا وزیر دا خبره ردوي.
هیڅ ریسرچ نه یو سره موجود، هیڅ مطالعه نه یو سره موجود. نظام په خلاف باندې و افاق پرولې چې دا په قطعي ډول باندې د منلو وړ نه ده.
پاکستان ته تلونکي یو شمیر ناروغان وایي په تورخم کې په ورځو ورځو ځنډول کیږي. نن د افغانستان په یوه شپږ ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو واکسین پیل شو.
په دغه کمپاین کې باید 1.5 میلیونه په شاوخوا کې ماشومان ته د پولیو واکسین تطبیق شي.
او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ، د امریکا ولسمشر وایي په اردن کې د امریکایي پوځیانو پر اډې د برید غچ به واخلي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو حکومت نن د سیمه ایز همکاري ابتکار په نوم د یو کانفرنس کوربه و. دا کانفرنس د کابل په وخت په 3 بجې پیل شو. ټاکل شوی و چې دا ناسته د سهار په 10 بجې پیل شي، خو د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت ویندویانو وروسته رسنیو ته وویل چې د هوا د خرابوالي له کبله د غونډې وخت ځنډول کیږي. د غونډې ته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وینا وکړه. د دې موضوع تفصیل د امید ظهیر مل په راپور کې.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وایي د دوی حکومت له ټولو هیوادونو سره په مثبت تعامل ټینګار کوي او نه غواړي له هیڅ لوري سره تقابل او ټکر ولري. نوموړي چې نن په کابل کې د افغانستان سیمه ییز همکارۍ ابتکار د غونډې په پیل کې خبرې کولې، وویل دوی چمتو دي چې له ټولو نړیوالو لوریو سره د هغوی د اندېښنو په اړه خبرې وکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په سیمه کې په امنیت او ثبات هم ټینګار وکړ او زیاته کړه ته دوی حکومت ته په سیمه کې امنیت ځانګړی اهمیت لري.
افغانستان به انواني کشور کې نزدیک بنیم.
افغانستان داسې یو هیواد په توګه چې نږدې نیم قرن ته تاریخي تجربه کړی، په هیڅ وجه نه غواړي چې په سیمه کې کوم هیواد نامني او له بې ثباتی سره مخ شي. د افغانستان د اسلامي امارت لپاره د سیمې امنیت ځانګړی اهمیت لري. اسلامي امارت حاضر دی چې د ګډو ګټو او متقابل احترام پر بنسټ د سیمې هیوادونو سره تعامل او همکاري ولري.
تعامل او همکاري داشته باشه.
نو موږ داسې معلومات څرګندونه کوي چې د ایران او پاکستان په ګډون د افغانستان غونډیانو د سیمې هیوادونو په ځلونو په افغانستان کې روان وضعیت او په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو په فعالیت او ځای پر ځای کېدو اندېښنه ښودل. د افغانستان سیمه ایز همکارۍ ابتکار غونډه کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست لنډي وغوښتل چې دوی د حکومت موډل ته احترام وکړي، ځکه د دغه قوله د افغانستان تاریخ ښودلی چې بهرنۍ او تپل شوې نسخې د دې هیواد لپاره ګټورې نه وي. متقی په دې غونډه کې یو ځل بیا د یوناما پښتون کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بل استازي لټاکلو سره مخالفت وښود. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان سیمه ایز همکارۍ ابتکار غونډه کې د چین، روسیې، ایران او پاکستان د استازو او سفیرانو په ګډون د سیمې د 11 هیوادونو استازو او سفیرانو ګډون کړی دی. طالبانو د دې غونډې هدف د افغانستان او سیمې هیوادونو ترمنځ د سیمه ایز روایت ایجاد، د سیمه ایزو همکاریو پراختیا، د مشترکو ګټو پر بنسټ د منطقي محور تعامل پر لارو چارو بحث، متقابل احترام او همداراز سیمه ایز اتصال او ترانزیت په فرصتونو خبرې کول خودلی. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی او سرپرست سفیر حسن کاظمی قومی چې د دې غونډې ګډونوال دی، د دې غونډې د پیل پر مهال په خپل ایکس باندې لیکلي د ایران د وړاندې سره سم د چین، روسیې، پاکستان او ایران استازی د طالبانو په بلنه کابل کې راغون شوی چې له افغانستان سره د تعامل لپاره د تماس سیمه ایز ډلې خبرې اترې پیل کړي. هغه زیاته کړې د دې ډلې خبرې اترې له افغانانو سره د مرستې او د سیمې د امنیت او ثبات لپاره کیږي. د طالبانو حکومت داسې مال د سیمې هیوادونو نړۍ ته د تعامل وړاندیز کوي چې لا یې په دې برخه کې کوم مثبت ګام نه دی پورته کړی. نړیوالې ټولنې او د سیمې یو شمېر هیوادونو د طالبانو اوسنی رژیم لنجونو او ښځو سره په تبعیضي چلند او له ترهګرو په ملاتړ تورن کړی او دا یې هم ویلي چې حکومت یې ټول ګډون نه دی، خو د طالبانو حکومت بیا دا مسایل د افغانستان کورنی موضوعات بللی دي.
دا ډول کانفرنسونه څومره اغېزمن واقع کېدای شي؟ په واشنگټن کې د سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدت یاروي.
سیمه اول خو سیمه په خپل منځ کې متفق نه ده د افغانستان پر کابل کې. د سیمې بعضی هیوادونه چې د افغانستان اړوند کانفرنسونه جوړوي د دوی لومړیتوبونه فرق کوي. مثلا چین که د افغانستان په مورد کې یو کانفرنس کې ګډون کوي یا خپله کانفرنس جوړوي، هغه مشخص خپل لومړیتوبونه لري چې د نورو سیمه ییزو هیوادونو دپاره به لومړیتوب نه ده. مسکو د افغانستان په مورد کې جدا لومړیتوبونه لري چې هغه د چین او د ایران لومړیتوبونه بیا نه دي.
په واشنگټن کې د سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدت یارو.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نږدې 10 میلیونه وګړي له روغتیایي اسانتیاو بې برخې دي. یونیسف دا خبره د یکشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلې. که څه هم د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت سرپرست دا خبره ردوي، خو یو شمېر افغانان چې په لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي وایي روغتیایي اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. یو زیات په دې راپور کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومان ملاتړ اداره یا یونیسف وایي 9.5 میلیونه افغانان په داسې سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي اسانتیاوې نه لري. یونیسف د یکشنبې په ورځ په خپله اکسپانډ لیکلي دا سازمان ملاتړي ژمن دي چې افغان ماشومانو، ښځو او کورنیو ته روغتیایي اسانتیاوې برابرې کړي. خو د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت سرپرست قلندر ایباد بیا د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته په خبرو کې بیل دي چې د کوم سازمان نوم واخلي، دا ډول راپورونه د خپل حکومت پر ضد تبلیغات وبلل.
په خارج کې ناس ځینې کسان د افغانستان د صحت په باره کې مختلف اټکلونه کوي، کله د مرګ او میر خبره کوي، کله بیا د افغانستان د صحت د کمزوري یا د نه کمزوري خبرې کوي. دا ټول هغه شیان دي چې د دې سره د دې په رابطه باندې هیڅ ډیټا نه موجوده، هیڅ ریسرچ نه یو سره موجود، هیڅ مطالعه نه یو سره موجود. نظام په خلاف باندې و افاق پرولی چې دا په قطعي ډول باندې د منلو وړ نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې هم یو شمیر نړیوالو بنسټونو د افغانستان د روغتیایي سکتور په اړه ویلي و چې له سقوط سره مخ دي. د دې بنسټونو له قوله د روغتیایي پرسونل تېخته، د نړیوالو مرستو بندیدل، د نجونو او ښځو په کار د طالبانو بندیز او یو شمیر نور محدودیتونه د دې لامل شوي چې د افغانستان روغتیایي سکتور له دې برخلیک سره مخ شي. بلخوا یو شمېر افغانان چې د هیواد په لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي وایي روغتیایي اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د هرات د یوې لرې پرتو سیمې اوسیدونکي نعیمه:
دلته اسانتیاوې نشته چې ولاړ شو او درملنه مو وکړو او یا هم موږ ته درمل راکړي. زه یوازې یو ځل ولاړم، ما ته یې پراستامول او بروفین راکړل او نور یې نسخه ولیکه او وی ویل دا درمل ځانته له بیرون واخله. تر هغه ځایه مو واټن یو نیم ساعت دی.
د نیمروز د چهاربرجک ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالرحمن هم وایي روغتیایي اسانتیاوې نه لري او هغه روغتیایي مرکزونه چې لدوی ډیر لري دي هم پکې متخصصین او کافي درمل نشته.
موږ دې مرکزونو ته د تلو وسیله او توان نه لرو. که ناروغ ولرو تر کلینیک نشو رسیدی، هلته چې هم لاړ شو ښه ډاکټر نشته او درمل هم نشته. د درملتون دننه هیڅ درمل نشته.
نږدې شپږ میاشتې وړاندې د بې پولي ډاکټرانو سازمان په یو راپور کې وویل له ډیر وخت راهیسې د افغانستان روغتیایي سکتور د بشري قوې او بودیجې د کمی له امله له ډیرو ستونزو سره مخ دی. د سازمان زیاته کړې وه د روغتیایي پرسونل کمی، د روغتیایي وضعیت پرنګلتیا او د روغتیایي اړتیاونو پوره کیدل په افغانستان کې د مړینو شمیر پورته کړی دی.
یونیسف وایي چې شاوخوا 10 میلیونه افغانان له روغتیایي اسانتیاوو بې برخې دي. په عین حال کې افغانستان د نړۍ یو له دو هیوادونو څخه دی چې د ګوزان یا پولیو ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. د افغانستان په یوویشت ولایتونو کې د 2023 کال د پولیو ضد واکسین لومړی پړاو نن پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي د کمپاین په دې پړاو کې به د افغانستان په 222 ولسوالیو کې 1.5 میلیونه له 15 کلونو کشرو ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. له پولیو څخه د پاک افغانستان او د پولیو د له منځه وړلو پروګرام له خلکو غوښتي چې له واکسیناتورانو سره همکاري وکړي او خپل ماشومان واکسین کړي. جزئیات په دې راپور کې:
د پولیو واکسین د تطبیق نوې پړاو چې په 2023 کال کې لومړی پړاو ګڼل کیږي د دوشنبه په ورځ د افغانستان په یو ولایتونو کې پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په یو ویډیوي کلیپ کې چې رسنیو ته لیږلې ویلي د کمپاین په دې پړاو کې به د افغانستان په 222 ولسوالیو کې 1.5 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو واکسین لاسه کړی.
د هیواد په یوې شولایتونو کې چې 233 شولسوالۍ په بر کې ونیسي د پولیو واکسین لمړنۍ کمپاین پیل شو. په دغه کمپاین کې باید 1.5 میلیونه په شاوخوا کې ماشومان ته د پولیو واکسین تطبیق شي. زموږ موخه د پولیو د واکسین په دغه کمپاین کې د 15 کال څخه کم عمر ماشومان دي چې هغوی ته به ان شاء الله د پولیو واکسین تطبیق کیږي. په 2023 کال کې لمکسر په ټول هیواد کې یوازې شپږ مثبت د پولیو واقعات ول. البته په 2024 کال کې لمکسر تر اوسه کوم مثبت پیښه شتون نه لري.
شرافت زمان له قومي مشرانو، عالمانو، استادانو او کورنیو څخه وغوښتل د واکسین د تطبیق په برخه کې له واکسیناتورانو سره همکاري وکړي. د پولیو څخه د پاک افغانستان سازمان او په افغانستان کې د پولیو د لمنځوړلو پروګرام لا خلکو غوښتي چې له واکسیناتورانو سره همکاري وکړي او خپل ماشومان واکسین کړي. بل خو یو شمیر هغه کورنۍ چې ماشومان د پولیو ضد واکسین د نه تطبیق له امله فلج شوي، لا نورو کورنیو غوښتنه کوي چې خپل ماشومان پر وخت واکسین کړي. مرسل چې غبرګونی خورې فلج شوې ده، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما خور پولیو ناروغي لري، 19 کاله نه ده. د واکسین د کولو له امله فلج شوې وه. موږ دواړه غبرګونی وو. کله چې زه واکسین کړی وم، د شپې نارامه وم، یوه ورځ بل هم نارامه وم. زما مور په خانه کې ځوه، هغه ویل دوهم لور مې نه واکسینوم، ځکه هغه چې مې واکسین کړی ده ناروغه ده. لاندې عمل زما خور پولیو شو او تر اوسه د پولیو له ناروغي رنجيږي. زما غوښتنه له ټولو کورنۍ دا ده چې خپل ماشومان واکسین کړي تر څو له دې ناروغي خوندي پاتې شي.
د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي چې د 2023 کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د دغه وزارت سرپرست قلندر عباد د یکشنبه په ورځ په یوه خبری غونډه کې د پاکستان د روغتیا ملي انسټیټیوټ یا ان آی ایچ هغه راپور رد کړ چې ګواکې د افغانستان په خوس ولایت کې د ماشومانو د ګزڼ مثبت پیښې شته. د راپورونو له مخې دا مهال افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو مثبت پیښې لري. یوازې په 2023 کال کې شپږ مثبت پیښې په افغانستان او هغه هم په ننګرهار ولایت کې ثبت شوې وې.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټۍ یقیني کړئ.
د بیلابیلو ولایتونو د سرطان او نورو ناروغانو د کورنیو غړي وایي کله چې دوی د درملنې لپاره پاکستان ته ځي، په تورخم کې د لیږد د کمیسون له لوري په ورځو ورځو ځنډول کیږي. دوی ازادي راډیو ته وویل که پر خپل وخت درملنې ته ونه رسیږي، نو د ناروغیو د سختېدو احتمال زیاتیږي. په تورخم کې هغو ناروغانو ته چې درملنه په افغانستان کې ممکنه نه وي، د ځانګړي کمیسون له لوري له تشخیص وروسته د ټوکن په نوم پارچه ورکول کیږي او بیا له پاسپورټ او ویزې پرته په دروازه کې پرېښودل کیږي. د ننګرهار ولایتي ادارې مسؤلانو په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایي، خو د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې اورېدای شي.
د یو شمیر هغو ناروغانو کورنۍ چې د ناروغانو درملنې پاکستان کې کیږي شکایت کوي چې تورخم کې د لیک د ځانګړي کمیسون له لوري په ورځو ورځو ځنډول کیږي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې په سرطانی او نورو هغو ناروغیو باندې اخته کسانو ته چې افغانستان کې درملنه شونې نه وي، پاکستان ته د لیک بهیر کې اسانتیا رامنځته کړي. محمد هارون چې د کونړ ولایت اوسیدونکی دی او ورور یې د سرطان ناروغي لري وایي، څو ورځې وړاندې په ډیر کړاو او د ورځو ورځو په انتظار خپل ناروغ د لیک له کمیسون تیر کړ او پاکستان ته یې د درملنې لپاره یو وړ. هغه ازادي راډیو ته وویل:
ټوکن چې موږ په ننګرهار کې واخیسته، بیا لاړو له تورخم ته. تورخم کې د لازمو معایناتو وروسته موږ ته بیا اجازه راکړله. مشکلات که مسؤلین ورته متوجه شي، که بیروبار چې زیات شي، حجم یې زیات شي، هغوی په دغه وخت سره بیا خپل دفتر بندوي.
دغه شان د کابل ولایت اوسیدونکي سومیه چې وایي ورور یې له تیرو اوو کلونو راهیسې د پښتورګو ناروغي لري او درملنه یوازې په پاکستان کې شونې ده، په ټکو یې اوس ورته ډاکټرانو ویلي چې باید ناروغ ژر تر ژره عملیات شي. هغې ادعا وکړه چې د ټوکن له اخیستلو وروسته هم تورخم کې د روغتیایي ډلې له لوري چې د ناروغ تشخیص کوي پاکستان ته د لیږد اجازه ورنکړل شوه، او په خبره یې اوس اړه ده چې د خپل ناروغ د لیږد لپاره پاسپورټ ترلاسه کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل:
مبارش ټوکن گرفتیم،
تاسو هغه لپاره ټوکن او دا ډاکټر تایید واخیست. ډاکټرانو ویل هر ورځ چې تیری کی د هغه د پښتورګو تیګي غټیږي، هر څومره چې ژر کیږي باید عملیات شي. تر دې وروسته زه له ټوکن او دا ډاکټر له تصدیق سره تورخم ته لاړم، خو تورخم کې زموږ ناروغ ته اجازه ورنکړه او راته ویل چې بیرته ولاړ شي.
اجازه نه یې سپارتون، اجازه نه میتم.
دا کسان وای د ناروغانو د درملنې لپاره افغانستان کې امکانات نشته او دوی اړ دي چې خپل ناروغان په ټاکلي وخت تر پاکستان ورسوي. تر دې مخکې د یاد ولایت مسؤلینو د خپلو مطبوعاتي ګروپونو لالارې ویلي چې پاکستان ته د ناروغانو د لیږد لپاره ځانګړی کمیسون لري او د ناروغانو تر تشخیص وروسته هغوی ته د ټوکن په نوم پارچه ورکوي تر څو له تورخم دروازې پرې تیر شي. دا کورنۍ داسې مهال د خپلو ناروغانو د لیږد بهیر کې د ځنډ څخه شکایت کوي چې د روان 2024 زیږدیز کال د جنوري میاشتې په 12 نیټه د پاکستان حکومت د تورخم دروازه پرته له پاسپورت او ویزې لرلو د باروړونکو موټرو او ناروغانو په مخه وتړله او د یاد میاشتې په 23 نیټه تر خبرو اترو وروسته بیرته پرانیستله. خلک وایي له دې عمله ناروغان د ټوکن په نوم پارچه باندې پاکستان ته لیږدوي چې افغانستان کې د پاسپورت اخیستل او دغه شان کابل کې د پاکستان سفارت له لوري ویزه اخیستل سخت دي او میاشتې میاشتې وخت نیسي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوس هم یو نړیواله موضوع د امریکا ولسمشر ژمنه کړې چې د هغه وروستي برید غچ به واخلي چې په اردن کې د امریکایي ځواکونو پر یوې پوځي اډې شوی او درې امریکایي پوځیان پکې وژل شوي دي. جو بایدن د ایران ملاتړي ډلې په دې برید کې په لاس لرلو تورنی کړي، خو تهران په دغه برید کې لاس لرل رد کړي دي. د دې موضوع جزئیات نوریاس نوری اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ژمنه وکړه چې د هغه برید په وړاندې به ځواب وایي چې سوریه پولې ته څیرمه د اردن په شمال ختیځ کې ډیره د امریکایي ځواکونو پر یوې اډې د بې پیلوټه الوتکې لخوا شوې او په نتیجه کې درې امریکایي پوځیان ووژل شول. جو بایدن په دغه برید کې چې د په خبره د شنبې د ورځې نه وخت د جنوري په 28 نیټه شوې، د زیانمن شو کسانو دقیق شمیر نه خود خو یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی وروسته وویل چې د پوځي پرسونل د لکتر لګه څلور دی غړو معاینات وشول ترڅو معلومه شي چې مغزي صدمه یې لیدلې کنه. ښاغلی بایدن د ایران ملاتړي ډلې په دغه برید کې په لاس لرلو تورنې کړي، خو تهران په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړي دي. جو بایدن چې پرون یکشنبه د جنوبي کارولینا ایالت د سفر په مهال څرګندونې کولې وویل تېره شپه مو سخته شپه درلوده او زیاته کړه چې زموږ پر یوې اډې په یوه برید کې موږ درې زړور کسان له لاسه ورکړل او موږ به ورته ځواب وایو. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې هغو خطرونو ته په پام چې په غزه کې د روانې جګړې پر سر په سیمه کې د ناامنۍ د زیاتېدو پر سر څرخي، امریکایي چارواکو ویلي چې د دوی د ارزونې له مخې له هغو څو ډلو څخه چې په سیمه کې د ایران له ملاتړ برخمنې دي یوې پر امریکایي پوځیانو د دغه برید تر شا لاس درلود، خو په دې اړه باید دقیقه څېړنه وشي تر څو معلومه شي چې دا کومه ډله وه. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون یکشنبه وروسته په یو بل جلا بیان کې وویل په داسې حال کې چې موږ لا هم د دې برید په اړه حقایق راټولو، موږ پوهیږو چې دا د ایران له ملاتړ د برخمنو هغو وسلوالو ډلو لخوا ترسره شوی چې په سوریه او عراق کې فعالیت کوي. بایدن وویل موږ به له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپلو ژمنو ته دوام ورکړو او په دې کې هیڅ شک نشته چې موږ به په ټاکلي وخت له هغو ټولو سره حساب وکړو چې د دې برید مسؤول دي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړل او په دې اړه لګول شوي تورونه یې بی اساسه وبلل. د دې وزارت ویان ناصر کنعانی وویل په سیمه کې د مقاومت ډلې د تهران د امر تابع نه دي. د چارو د یو شمېر کارپوهانو په وینا دغه برید به یقینا د بایدن پر حکومت فشار زیات کړي چې په وړاندې کوټلې اقدام وکړي. ګریګوري امبریو چې د یوریشیا ګروپ په نوم د جیوپولیټیکو خطرونو له څېړنیزې ډلې سره دی و څېړونکو په توګه کار کوي، د ازادي راډیو فردا څنګ ته وویل چې دغه حمله په سیمه کې د لوی کړکېچ ښکارندوی کوي او متحده ایالات اړ دي چې سخت او سمدستي ځواب ورکړي.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکی هوای چلند وزارت د هوا پیژندل ریاست وای د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د هیواد په یوولس ولایتونو کې د واوري او باران د ورېدو او د سیلونو د راوتلو احتمال شته. په افغانستان کې داسې مهال د ورښتونو او سیلونو د راوتلو احتمال خبره کیږي چې ځینې بېوزلي کورنۍ وایي هوا سړه شوې او هغوی خواړه او د کور د ګرمولو وسایل نه لري. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پر خپله ایکس پاڼه لیکلی دی چې احتمال لري د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د هیواد په یوولسو ولایتونو کې واورې او بارانونه وشي او سیلابونه هم راووځي. دغه ریاست وایي له لس تر دېرش ملي مترو د باران او له پنځلس تر څلوېښت سانتي مترو پورې د واورې د ورښتونو او په بدخشان، تخار، کندوز، سمنګان، کاپیسا، پروان، پنجشیر، بغلان او نورستان ولایتونو او د بلخ او لغمان په ځینو سیمو کې هم د سیلابونو د راوتلو وړاندوینه شوه. په داسې حال کې چې د یک شنبه په ورځ هم په کابل او د افغانستان په ډېرو نورو ولایتونو کې واوره او باران وشول. که څه هم د سګنی ژمې د لومړنۍ واورې او باران تود هرکلی شوی، خو یو شمېر اړمنې کورنۍ وایي د واورې ورښت او سړې هوا د دوی اندېښنې ډېرې کړي. دوی وایي د خپلو کورونو د تودولو لپاره سونتوکي او د ځان او خپلو ماشومانو د مړولو لپاره ډوډۍ نه لري. د بلخ ولایت د چارکند ولسوالۍ اوسیدونکي علي ازادي راډیو ته وویل
موږ د بلخ ولایت په یو کلي کې ژوند کوو. خلک د باران او واورو له امله له جدي ستونزو سره مخ دي، ځکه پیسې نشته، خلک وږي دي.
د کابل ښار اوسیدونکي خاطر هم وایي چې د خراب اقتصادي وضعیت له امله یې کورنۍ له سخت ژمي سره مخ ده.
اوس مهال زه بې دندې، میړه مې هم دنده نه لري، ډېرې ستونزې لرو. نشو کولی چې خپل ماشومان ګرم وساتو، یا باید ښه ډوډۍ ورکړو او یا باید د ژمي لپاره جامې ورته واخلو.
هغه وایي د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د کار له بندیز وروسته یې د کورنۍ اقتصاد کمزوری شوی او د ژوند د لومړنیو توکو د اخیستلو لپاره پیسې نه لري. د کابل یو بل اوسیدونکي نوراغا ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو ورښتونو هوا سړه کړې او د هغو کورنیو ستونزې چې سرپنا نه لري دوه برابره ډېرې شوې دي.
باور به خدای وکړي چې لغمنان
خدای باور وکړي چې د شپې ورځې یوه مړۍ ډوډۍ موندل راته اوس یو ارمان دی. کار نشته، عاید نشته، ماشومان د اغوستلو لپاره ګرمې جامې نه لري. په وږي نس ژوند ډېر ستونزمن دی او د واورې زموږ ستونزې دوه چنده زیاتې کړي.
په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د دوشنبه په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې په افغانستان کې شاوخوا لس میلیونه اړمن کسان له مرستو بې برخې دي او ډیری یې د خوړو د چمتو کولو او د ماشومانو د ګرم ساتلو ترمنځ باید یو انتخاب وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د وروستیو معلوماتو له مخې د ژمي سړې هوا د هغو افغانانو وضعیت خراب کړی چې بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې په 2024 کال کې په افغانستان کې درویشت اشاریه و میلیونه خلک د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري، چې له دې ډلې دوی په پام کې لري چې 1.3 میلیونه وګړو ته مرستې ورسوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکې وړاندې کوم. د هلمند د سنگین د ولسوالۍ د مکاتب پر برابر باندې مو یو پیغام در سره شریکوم چې دا یو کال دوه کال کېږي چې د هلمند سنگین ولسوالۍ ته یو دانه کتاب چې دی هغه نه دی راوړ سوی، او بل مخکې چې مثلا خلک راتلل یا هغه د نظارت کارکونکي راتلل هغو دلته مثلا مکاتب یې کنټرولول یا مثلا هغه یو تفتیش کوي هغه ټول لاغو سوي دي. یو سړی نشته چې مثلا راسي د مکاتب د نږدې څخه نظارت کوي، وګوري چې مواد څنګه دي، مضمونونه یې شته نشته، استاد یې څنګه دی. نو زموږ د هلمند د سنگین ولسوالۍ د مکاتبو هغه سیستم چې دی ډېر سره ګډوډ سوی دی. نو خدای پاک دې وکړي چې دغه زموږ غږ تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي. السلام علیکم.
د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو السلام علیکم. موږ د افغانستان اسلامي امارات نه، خصوصا د ننګرهار ولایت د پیدایني ریاست نه هیله کوو چې موږ د کابل جلال آباد دوهم لوی سړک چې د خوږیانو او د حصارک تر لارې تیریږي، نو موږ هیله لرو چې دا سړک زموږ دپاره زر تر زره جوړ شي، ځکه چې موږ لاره ډېره خرابه ده او د تګ راتګ وخت کې زموږ هره ستونزه په وخت ځای ته نه رسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم زه احمد یم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ سره مې اړیکه ده دغه پیغام طالبان تور پیړدم چې ما ولدی خو دا کمپاین کوي دا خو د امیر امر دی واجب دی دا ډیر ښه کار دی دغه خو د تاریخ ماتې مال دغه د تاریخ په بدل کې مشته داسې نور تخمونه راکې چې موږ ګټه جنې واخلو
ستاسو پیغام ستاسو نظر
نشې توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي
درنو اوریدونکو له دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو اوس چې په افغانستان کې د شپې نه نیمه بجې دي توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته په کابل کې د سیمې د یو شمېر هیوادونو د ځانګړو استازو او سفیرانو کانفرنس پای ته ورسید. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندوی حافظ احمد تکل په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي د افغانستان د سیمه ییزې همکارۍ ابتکار په نوم د ګاونډیو سیمه ییزو هیوادونو د ځانګړو استازو او سفیرانو کانفرنس په بریالیتوب پای ته ورسید. دا کانفرنس نن مازیګر څلور نیمې بجې د طالبانو د بندنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په وینا پرانستل شو. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نن د ماشومانو لپاره د پولیو پر ضد د واکسین فرعي کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د عامې روغتیا وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا کمپاین به د رواني اونۍ تر پنجشنبې پورې په یوش ولایتونو کې دوام وکوي. د کابل د اسعارو د تبادلې په بازار کې نن د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت ولوید. نن په شاهزاده سرای کې هر امریکایي ډالر په څلور اویا افغانۍ او پنځوس پوله تبادله شو. په وروستیو کې هر ډالر په اویا افغانۍ تبادله کېده. د افغانستان کرکټ بورډ نن د سریلانکا په وړاندې د ټیسټ لوبې لپاره د افغان لوبډلې فهرست اعلان کړ. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او سریلانکا لوبډلې د راتلونکي جمعې یعنی د فبروري په دوهمه د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې له سریلانکا سره ټیسټ لوبه وکوي. رویټرز خبري اژانس په سوریه کې ایران ته د یوې نږدې سرچینې په قول وویل چې په سوریه کې پر هغه ځای هوایي برید شوی چې د سپای پاسداران ځواکونه ورڅخه کار اخلي. د سوریه رسنوی هم وویل چې دغه هیواد حوازد رادارونو د دمشق په جنوب کې د اسرائیل د حمله په وړاندې خبرګون شو ولري. او د ایران قضایه قوه ویلي دي چې ایران نن څلور تنه کورد اتباع خپل زاړه دښمن اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور اعدام کړل. څلور واړه تورن کسان د 2022 کال په جولای کې نیول شوي وو.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
سلام نو درناوی می و منې ز صفیولا ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو 15 دقیقې اونیز بحث خرغلاستویم. کابل کې نن طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سیمه او گاونډیانو د سفیرانو او ځینو خاص استادیو د یوې غونډې کوربه ده. په دې ناسته کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په اساس د سیمه ایزي همکارۍ پراختیا متقابل احترام رامنځته کول سیمه ایز روایت ایجاد او ترانزیت او ځینو نورو اړوندو مسایلو باندې بحث کیږي. دا کانفرنس داسې وخت پلان شوی چې سیمه په تیره بیا افغانستان، پاکستان او ایران په نویو کړکیچونو او لانجو کې سره ښکیل دي. افغانستان ته له پاکستان او ایران د لکونو افغان کډوالو جبري استلو خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي. هغه هم د سوړ ژمي په درشل کې پاکستان او ایران هم د یو بل په خاورې بمباری کړي او یو شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبلی اوښتي. پاکستاني چارواکي د افغانستان په تړاو لانجمنې څرګندونې کړي چې تر ټولو وروستۍ بېلګه یې د پاکستان د پوځ د لوی درستیز یا مشر جنرال عاصم منیر خبرې دي چې د راپورونو په اساس ویلي دي د یو پاکستاني ژوند ورته تر ټولو افغانانو یا افغانستان مهمه ده. دغو خبرو ته د پاکستان د مشر دغو خبرو ته د پوځ د مشر دغو خبرو ته په لویه کچه باندې افغانانو او بیا د طالبانو ځینو چارواکو هم کلک غبرګونونه ښوولي. دغو ټولو زیاتېدونکو کړکیچونو ته کاتو د داسې ناستې جوړولو اصلي هدفونه څه کېدای شي، څومره به ګډونوال سره یو نظر ولري، پاسنیو کړکیچو په کاتو چانی په یو بل امبریدونه کړی دي، لدې سیمې څومره د یو واحد نظر رامنځته کول ممکن دي. په دغو موضوعګانو به له خپلو میلمنو سره په دغه 15 دقیقې بحث کې خبرې کوو. د پوځي او سیاسي چارو شنونکو احمد خان اندړه او د سیاسي چارو تحلیلګر نصر احمد شیرزای را سره میلمانه دي. دواړو ته ښه راغلاست وایم. اندرسه
په کابل کې د غونډه پلان شوې ده، د تاسو په نظر اصلي هدفونه څه کېدای شي؟ د طالبانو په اعلامیه کې خو ځینې ایډیال شیان لیکل شوي، لکه د سیمه ییزې همکارۍ پراختیا او متقابل احترام رامنځته کول، مګر دغه سیمه خو له کړکېچو ډکه ده. دغه شیان چې دوی وایي داسې لږ څه هغه ښکاري، مګر تروسه ډېر کم لیدل شوي. اصلي هدفونه څه کېدای شي د دغې ناستې؟
د لوی خدای په نامه ښاغلی سانیزه صاحب، تاسو ته د تاسو پروګرام قدمن دلمه، ښاغلی شیزي صاحب ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. تاسو پوهیږئ چې دغه د دغې ناستې وړاندیز د ایران د خارجه وزیر لخوا څخه د افغانستان د اوسني حکومت د بهرنیو چارو وزیر ته شوی وو چې دا ومنل شو. موږ وینو چې په دې ورځو په دې وختو کې د ترهګرو ډلو، تورستي ډلو ستونزې د ایران او د پاکستان توغندۍ هغه ورولې او په بل سره دا ټول ستونزې دي چې ایران، پاکستان، چین، روسیه د دغه تماس د غونډې غړي وادونه دي او دغه وادو د افغانستان د اسلامي امارت استازي هم نه دي. دوی هڅه کوي چې د اوسني حکومت سره خپلې هغه غوښتنې چې لري، لکه دوی چې اوس اجنډا و کې خو دا اعلان کړی چې لکه تاسو ویلې ګډې همکارۍ او متقابله احترام همداسې د اقتصادي پروژو لپاره هم دوی لاس په کار شوي دي. خو لوی هدف یې دا ده چې مخکې له دې چې دوی غونډه شل ورځې وروسته شروع کیږي، دوی د طالبانو د استازو سره مخامخ خبرې وکړي، ځکه چې دوی هم نړیوال ته ځواب ویونکي دي. دوی د دوی استازي منلي دي، دوی ځینې هغه شرطونه چې د ملګرو ملتونو دي، د نړیوالې ټولنې دي، دا مخکې له مخکې دوی سره مخکې کیږي او خبرې ورباندې کوي. او دا یو نیک ګام هم زه د یو افغان په توګه بللی شم، ځکه چې ډېرې غونډې چې پخوا جوړې شوې وې د طالبانو اساس ګډون نه پکې ورکاو، اوس دوی مخامخ خبرې شروع کړي او د افغانستان اړیکې په لومړي سر کې لامدغو ګاونډیو او د سیمې وادو سره ډېرې مهمې دي چې بیا وروسته د نړیوال ټولنې سره مخکې لاړ شي او سیاسي تعامل لامل شي. د ناستو جوړېدل بیا د داسې ناستو جوړېدل چې په ګران وطن افغانستان کېږي د پرمختګ چراغونه.
مننه اندر صاحب. شیرزای صاحب، د تاسو نظر هم په همدغې مسله باندې راخلو. دوی خو په خپله اعلامیه کې هغه ډېر ښه مسایل یاد کړي چې که وشي د ټولو په ګټه به وي، مګر اصلي هدفونه یې څه دي او څه به دوی واقعا بحث وکړي، څه تمه ترې لري؟
محترم استرنګزی صاحب، سلامونه اونې کې تاسو ته، درنه میلمه اندر صاحب ته او قدرمند اوریدونکو ته او تاسو ته ختیام کارانه ته بوله. لکه چې مېرمه وویل، دغه پیشنهاد دغه ناسته خراب وو چې یو ناسته په مستو کېږي او ابتکار د دغه ناسته د ایران د لخوا شو. ایران تاسو وګورئ چې د کوم وخت نه چې طالبان راغلي دي او په دغه وروستۍ وختونو کې کوم انفجارونه او کوم داسې ایران ته پیدا شوی دی، او خاص ایران په سرحد افغانستان سره چې د دلته د افغانستان په خاوره کې تروریستي ډلې دلته شتون لري او دا ایران ته نگرانی دنگرانی سبب شوی او کوم انفجارونه چې په ایران شوی. ایران دې ورځ کې ډېره پریشان ده دغه وضعیت په خاطر، او همدا و چې دوی پیشنهاد وکړه چې هغه خپله نگرانی حل کړي او د حل لارې ولټوي. په همدې خبر دا نور هیوادونه چې لکه پاکستان ده، چین ده، روسیا ده، چې طالبان سره ښه اړیکې لري، همدا پیشنهاد وکړي چې دا هیوادونه راشي افغانستان کې او ناسته وکړي. اسی موخه دا ده چې ایران کوم نیو کې چې دا اپریشنلی دا دغه حرکتونه په خاطر دا یو مهار کې. او بل خبره چې دوی وایي چې موږ همکاري او څه چې تاسو وایي چې ایران او پاکستان ترمنځ شاله را روان ده او چین هم مشکلات لري او پوهیږي دا غوړان په خاطر هغه هم پریشان دی، ډېرې سمات لیکي په طالبانو باندې. او همدا خبره وه چې دوی سفید هم وو منله، خو بیا هم په رسمیت ونه پېژندله. او روس هم تاسو وګورئ چې روس هم بیا د دې ناسته چې کوم په روسیه کې جوړېږي، هغه هم د روس خارجه وزیر مخکې د مخکې وایي چې رسمیت پېژندو په خاطر نه ده. دا ټول هلې ځلې دې ده چې کوم نیوکې او نگرانۍ چې دغه هېوادونه لري، د خاص ایران او پاکستان، پاکستان خو دې سره یو لاس ده، خاص ایران چې کوم ستونزه لري او روسیه چې د آسیا نیانه په حساب یو مشکلات لري او نگرانی لري او تشویش لري، دغه تشویشونه حل شي. او زه فکر کوم چې دغه تشویشونه په دغه ناست سره حل نه کېږي، په دې چې طالبان هېڅ لاسته راوړنه نه لري. طالبان کوم ستونزه چې ګاونډیانو سره ده او کوم ستونزه د منطقې سره ده ښه پوهېږي، د اتحاد د تشویشونو د حل لپاره هیڅ کله طالبان هلې ځلې نه دي کړې. دا کوشش کوي چې یو ناسته برابر کړي. هغه تاسو به نن ناسته دوه ځلې دا وروسته پاتې شو. یو ځلې خو اوس اوس څلور نیم بجې د کابل په واسه همدا څلور نیم بجې ده اوس ویل ده چې دا شروع کړي. تاسو وګورئ یو ناسته چې په کابل کې جوړېږي. کابل کې دومره سارا نه ده دومره واب نیم نه وشي. اوس دوه ځلې د دې وخت وځندېږي او وروسته راشي. دوی دا معنا ده چې دوی اوس هم په ډیپلوماسي باندې نه پوهېږي. دوی هغه یو مدیریت هم لري چې یو ناسته یو منځوي ناسته په کابل کې مدیریت کې. همدغه وجه ده چې دوی هوا او واوره او نور شیزونه بهانه کوي. اصل مطلب دا ده چې دوی مدیریت نه شي کولی. دوی ډېر ضعیف ډیپلوماسي دستګاه لري او زه فکر کوم چې دغه ناسته هم بې پای لري او افغانستان ته څه ګټه نه رسي. او بل مهمه خبره دا ده چې دغه ناسته ایران مثبت جواب را پیدا نه کړي. ایران هم کېدای شي د طالبانو پر خلاف خپل دریز بدل کړي. لکه چې نن د ایران خارجه وزارت ویان وایي چې موږ یې ناستې ته ګورو دې نه وروسته به خبرې کوو.
همدرد صاحب، که د همدغې اعلامیې په هغه ټکو باندې چې د سیمه ییزې همکارۍ پراختیا او مثلا د دوی د نظرونو یووالی او اجماع دا شیان په دې مورد هم که بحث وکړو، اوس خو په دغې سیمه کې هغه کړکیچونه ډېر زیات دي ټولې نړۍ په نسبت باندې. دوی سره له دې چې په خپلو کې چارواکي سره جوړ ښکاري او وایي چې موږ همکارۍ پراخوو او همیشه ټینګار یې په همدې وي چې سره ورونه یو، دا تضادونه باید لرې کړو، مګر هېڅ یو یې مثلا د اروپایي ټولنې غوندې داسې یو نظر نه لري. اوس حداقل په عرب لیګ او عرب ټولنه کې ځینې غشته، یا په لاتین امریکا کې ځینې وادونه سره د سیاغ دي چې ټولنې ښکاري او نظرونه تقریبا واحد دي، مګر دوی ولې سره نشي راټولېدلی او بیا تر دې غونډې وروسته بیا جنجالونه او کړکیچونه رامنځته کېږي؟ هغه اصلي هغه څه دی علت یې فکر کوي؟
تاسو پوهېږئ ښاغلی سنګزی صاحب چې روسیا او چین د نړۍ زبر ځواکونه دي. هغوی هم شاید خپلې موخې ولري او موږ ولیدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې کله چې د ځانګړي استازي ټاکل کېدو لپاره د افغانستان لپاره دوی مستنکفه رایه ورکړه، هغوی هم خپلې رقابتي لوبې د غرض سره کوي. خو موږ هیله منو چې د افغانستان اوسنی حکومت د افغانستان د ملي منافعو بنسټ د ګاونډیو سره چې موږ ډېرې اړیکې ورته لرو، لکه تاسو ویلې ډېرې ستونزې نظامي او سیاسي اقتصادي په دې منطقه کې شته. همدا اوس د افغانستان دایمي نه امنیت کېدل د ډېرې هیوادونو، یا د جنوبي آسیا او د مرکزي آسیا ترانزیتي لاره بنده ده او ډېرې نوې پروژې دي چې ځینې هیوادونه غواړي. له بلې خوا د په سیمه کې داعش نورې توریستي ډلې چې دغه ګاونډیان په ډېر مهارت سره کوشش کوي چې په افغانستان او د افغانستان په اوسنی حکومت یې وتپي، دا ریښې د افغانستان د پولو نه د باندې دي. ځینو زبر ځواکونو د خاصو ستراتیژیکو موخو لپاره په کار اچولي دي چې اوس ایران ډېر سر وشه ټکوي او پاکستان خو په خپله د توریزم د مور په نامه یادیږي. او دوی چې کومې توطیې او لوبې یا هغه استخباراتي کړنې کوي دا هسې مانورونه اجرا کوي. د افغانستان د خلکو وضعیت ته باید وګوري. که چیرې اوسنی حکومت په دا دونیمو کلو کې د افغانستان له خلکو نه مشورې اخیستی او دلته یو قانوني حکومت چې اساسي قانون درلود دی، زموږ بهرنۍ او کورنۍ کړنلاره به نړیوالو ته روښانه وه او د دغسې ستونزو سره مخامخ نه وو. د افغانستان اوسنی حکومت به هم په رسمیت پېژندل شوی په دې شرط چې د ملګرو ملتونو هغه شرایط او قواعد چې نړیوال ټولنې هم ورته وړاندې کړي دي منلی وای. اوس د افغانستان امنیت دغه ګاونډیو لپاره ډېر مهم ده، ځکه چې تر اوسه خو دوی کوشش کوي چې ځینې توریستي ډلې وروزي یا د خپلو مقاصد لپاره فکر واچوي. اوس په افغانستان کې یو نسبي امنیت شتون لري، دوی ته خطرونه پېښ شوي دي. نو دا ټولې ستونزې چې موږ سره راټولې کړو، روسیا، چین، د مرکزي آسیا هېوادونه، پاکستان او ایران په رښتیا هم دې ته متوجه شوي دي چې باید د افغانستان دغه سیاسي کړکېچ دوه نیم کاله کېږي په نامعلوم حالت کې باید حل شي.
ښاغلی شیرزی، په تیرو شلو کالو کې چې غرب وو بهرني وادونه دلته وو، دوی له افغان پخواني پوځ سره همکاري درلودلې. که افغانستان نام نه و خو په سیمه کې حداقل امنیت و. دغه ترهګري ډلې داسې په جګ سر نه شوې ګرځېدلې که چې اوس په پاکستان او په ایران او په ځینو نورو هیوادو کې دغسې سر راپورته کړی او حملې کوي. د غرب د نشتوالي واقعا څومره د دغې سیمې لپاره اندېښنه رامنځته کړې ده؟
حکومت و یو جمهوریه یو نظامی امن و یو قانون و یو حکومت و یو فوز و ازایب و دن و افغانستان که یو نظم و اوس چې طالبان دغه ایران او ګاونډیان ډېر په تشویش ده او په دې باندې پوهېږي چې د دغه تسلیمۍ افغانستان تسلیمي طالبانو ته دا د ناتو او امریکا یو لوبه و یو سازش و دوی غواړي چې دغه طالبان او تروریستي ډلې په یا دغه آسیا نارامه کړي چې شانګهای کې بار بار دا خبره کړې ده شانګهای ودو غلې همدا خبره کړې ده او ګاونډیان هم په دې باندې ښه پوهېږي چې امریکا قصدن دا کار وکړه اوس چې یو لوی تروریستي ډلې چې همدغه طالبان دغه د افغانستان کې حاکم شوې ده دیش نور تروریستي ډلې د دوی په حکومیت کې دوی سره یو ځای ده اوس یې فقر بیکاري دغه توحید تعقید نور خلکو د سیاسي قدرت نه لري دا کومه داخل جونس دوی ته ښیي دا ټول مشکلات افغانستان خلکو ته پیدا کړې ده د دې په خاطر خلک دا تروریستي ډلې ته ځي دغه تروریستي ډلې پیاوړی کېږي دغه تروریستي ډلې نورم قوت پیدا کوي او نورم قوت پیدا کوي او پاکستان هم دوی سره ناتوم دي حمایت کوي پیسې هم دافتې هر هفته $40 million هم راځي دا پلانی پته څومره پیسې راځي دا څوک نه پوهېږي دغه واقعیتونه باندې ټوله دنیا پوهېږي او ګاونډي هېوادونه هم پوهېږي او دا ایران هم پوهېږي چې داعش هم ده همدغه طالبان ده القاعده هم ده همدغه طالبان ده او دغه طالبان د ایران په خلاف استعمالوي تاسو باید نن سبا د ایران د امریکا چارواکي څومره په ایران باندې خبرې کوي پرون د وزارت دفاع وزیر د امریکا د ایران په دفاع ایران هغه خبرې وکړه جو بایدن په خپله یو تهدید وکړله نن یو سناتور ایران ته اختار ورکړله او ایران ته چې څنګه طالبان د داعش په نوم د القاعده په نوم د هر څه په نوم چې امریکا او مالي د ایران په خلاف استعمالوي او دغه همدغه داعش یوازې ایران په خلاف نه دغه طالبان د آسیا میانۍ وادو دپاره استعمالوي چین دپاره هم استعمالوي چین ډېرې ویره لري چین یو لږ همدغه چې غواړي تعلقات وسه ویره په وجه ساتي او دا یو لږ اجامه ده چې پاکستان په طالبان باندې یاسم ده په پاکستان په ذریعه کولای شي چې طالبان لږ مهاره کړي او بیا هم ویره لري همدغه تشویشونه پاتې ده همدغه هر څه چې دا د افغانستان دننه ده د افغانستان د طالبان حاکمیت لاندې ده که داعش ده که القاعده ده ټول همدلته هو ډېره پیاوړې شوې ده او دنیا او منطقه او خاص ګاونډیان کې ده
مننه ښاغلی شرزاد طالبان استازی خو دلته نسته خو حداقل دوی چې څه ویلي دي ویلي دي چې دلته به د نورو هېوادو خاورې ته څه کل نه پیښېږي او اجازه نه ورکوي چې هغه ترهګرې ډلې چې تاسو ویل هغه ډېرې فعالې وي یا فعالیت ولري او دوی مخه نیسي
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
د ازادي راډیو په فیسبوک باندې مو هم دې رابطه باندې او په لوریدونکو لیدونکو غوښتي چې خپل نظرونه ورکړي. زینو خلکو په دغه پوسټ باندې کمنټونه کړي. لا غیډلې عبدالرحمن لیکلي دي که افغانان خپل سره کینی کیدای شي حال ولټوي د پردو ناسته هیڅ نه راکوي. ودان منګل لیکلي بهترین موضوعګانې پکې وړاندې شوي، البته هغه موضوعګانې چې د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې سیمه ایز همکاري پراختیا ترانزیت او اتصال او ځینې نور مسایل. ښاغلی شیرزای، یو څه چې د روسیې استازي ویلي دي، د ایران ځینې وخت دغه خبره کړې ده، هغه په افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړېدل یا داسې سیاسي هغه چې نورې ډلې هم پکې ځان وګوري، دغې مسلې ته طالبانو غبرګون هم ښودلی او ډېره ښه نه پی لګېږي. فکر کوي چې واقعا روسیا اوس هم غواړي دغه مطرحکې په همدې نننۍ بحث کې که څنګه؟
پرون چې کومه یو بیانیه ورکړله د روس خارجه وزیر ګیلاروف، هغه ته واضح لیکلی وو چې طالبان هر کله وایي چې زموږ حکومت اما شمول ده و اما شمول پدی مانا نده که همه از که ازبک ده که تازه ده هر سو که ده طالبان ده پرمانش پیه اون مرکی هم ده و ده ما وقت خواه ده مرکه وای که ده سیاسی همه شمول پیستا ده سیاسی همه شمول ده هر حیز ده هر قشه ده هر قوم نه دلتا فعاله او وقتی نمایندگان با حکومت وی که طالبان داو که چی یو پنشری ده منسر یو ازبک ده دا مننه وار نه ده دا ټول طالبانی حکومت ده طالبانی حکومت مونږ نه منو او د افغانستان خلک هم ده ول دا کوم هم شمول چې دوی وای یا دنیا وای یا ځینې ګاونډیان مونږ ته وای دا د افغانستان خلک د افغانستان سیاسي دین سره ده مونږ به دا امتحان وکړو د جمهوریت په وخت کې هم شمول چې یو که یو دنه بسار که یا که دلوده که نه دلوده اگر آشی سیاسی همه شمول پدی چه رشتینی خلق او رشتینی او فعال صادق خلق که خلقو تا خدمتگاری اگر پا حکومت که راشی او ده هر گون ده هر قشه ده هر قوم نراشی او خاص ده ملی او متلقی گندون نده چپ گندون نده چپرون پا در حکومت که دوی تان ونده ورکی اگر دمانون ورده او دی نمکه لازم هم داره چه یو معقد اداره جوشی اول یو معقد اداره جوشی در معقد اداره این ورست انتخابات انتخابات در پر سول آمده دیونی سه سوکت انتخابات رو گتلا یوازانه حل لار هم داده و دوانستان خلق و سیاسین هم داره ولی او بناکه یو انبتان چه در کومنت کلی و دیر رشته خبر که من بلا ورسته ورسانه که در ناسته دوانستان در پر جتا نیده در رشته طالبان اوگلی سه در گاوندیان و در سیمه در نگرانی ختم که یو دلی راشی در کور دلی ناسی یا رسول سره که اغا پرونای در که خبر که بد یو دلی پدی یقین لرم چې څومره چې خلاوی دم دغه طالب ته څومره سره هم دغه طالب د افغانستان د پرزدون کوي هیڅ کام نه ده کړی ده چې راغلی اوس په قدرت کې نو ته هغه جمهوریت نه څه بهتر یې ته د جمهوریت نه بهتر یې جمهوریت تا نه بس همدې خاورې ته خیانت کړی ده نو ټول خاین یاستې کوم خاین یې هغې نه بدتر خرابي تا کړی ده خو پرېږده تا ټول راشئ یو په خلا شئ افغانستان دننه کښېنئ ستونزه چې تاسو سره ستاسو په منځ کښې ده د خلکو په منځ کښې ستونزه نه ده همدغه ستونزه تاسو حل کړي یو سیاسي حل د افغانستان دپاره لازمي ده تر څو ته دغه دوه نیم کاله ده چې ګاونډیان همدا خبرې ګټه یې څه شو لاسونه یې وشو ګټه یې څه شو اصلي خبره همدا ده چې یو ناسته په یو بل ګاونډی هېواد کښې جوړ شي ټول سیاسون چې هغه بد ده چې
اندر صاحب تاسو ته به بیا وخت درکوم د اوس ځکه چې شیردي صاحب دوه پوښتنې سر په سر ځواب کړلې په هر صورت غواړم همدغه مسله له تاسو وپوښتمه چې د روسیې ځینې خبرې او اندېښنې دي له هغې ډلې د ټول شموله حکومت رامنځته کول چې دا یې په وار وار ټینګار کړی دی او طالبان هم په دې اړه خپل غبرګون ښوولی دی او ویلي دي چې زموږ په چارو کې د څوک لاس نه وایي موږ هم د چا په چارو کې کار نه لرو او ایران هم څو وخت مخکې داسې خبرې کړې وې چې ټول شموله حکومت او سیاسي هغه چې ټول پکې ځان وګوري دغه مسائل به میادیږي په دې اوسنۍ غونډه کې او
مننه کوم. لومړی خو دا چې په افغانستان کې دومره اوږده جګړه تېره شوې ده ډېرو حزبونو تنظیمونو ډلو ټپلو خپل امتحان ورکړی د افغانستان خلک دومره له اقتصادي وضعیت ته کړکېچن حالت کې دي او ډېرې اوس هم د هېواد په زرګونو د ورځې فرار کوي. افغانان یوه همقبول حکومت غواړي. دا چې روسیه یا ایران یا نور هېوادونه بهانې کوي هغوی که چیرې طالبان سره خپلو ځینو موخو ته ورسېږي هېڅکله به داسې غوښتنه ونه کړي او موږ افغانان هم نه غواړو چې افغانستان تل د حکومتونو لابراتوار وچېږي او هر درې کاله وروسته پنځه کاله وروسته نوي حکومتونه دلته تجربه شي. دلته د اوسني وضعیت نه باید ګټه واخیستل شي. په حکومت کې باید اصلاحات راشي. د افغانستان اسلامي امارت باید د ملګرو ملتونو د شرایطو سره سم د افغانستان د ټولو اتباعو چې په هغه کې د ښځو حقوق یې په بربند ډول د پښو لاندې کړي دي هغه باید ورکړي او موږ غواړو چې دلته ټولې خواوې په افغانستان کې د یو لوی جرګې له طریقه راشي او د خپل هېواد سره نشت راکړي. لکه ښاغلي شیر صاحب چې ویلې په بهرنیو هېوادو کې موږ د راولپنډي حکومت هم ولیدي چې موږ ته جوړ شوی د بونه هم ولیده او هېڅکله ښه نتیجه نه ده ورکړې او دغه هېوادونه چې دغه نارې وایي دوی غواړي چې خپلې مهرې ځای ځای کړي. بیا لکه ایران چې په تېر شل کلن جمهوریت کې وزیران خپل مقرر کړي وو دوی سره قراردادونه کول لکه د برق یا د برېښنا وزیر یو بېلګه ده. همداسې ارګ ته هم په بوجیو په کارتنو کې پیسې را وړلې او غوښتل یې چې خپل فرهنګي یرغل هم په افغانستان ولري همداسې خپل اغېز هم ولري. حتی د دوی هلیکوپتر بامیانو پنجشیر ته په خپل سر راتلی د کنټرول لاندې نه وو. موږ هغه چې حکومت هېڅکله نه غواړو خو د طالبانو نه دا غواړو چې د افغانستان د خلکو په خوښه حکومت جوړ کړي چې په هغه کې ټول افغانان د داسې حکومت په هنداره کې ځان وګوري. بې له دې نه دا په دې معنی چې دا یو حزبي سیستم ده یا کتازي ده د دیکتاتوري حکومتونه په افغانستان کې هېڅکله هم نه وي چلېدلي او دا به یو بل بحران رامنځته کوي ځکه چې دا موږ د افغانانو سیاسیونو حاکمانو چې تل یې د یرغلګرو نورو یرغلونو ته لاره وره کړې او په افغانستان کې ښه سیاست نه ده کړی. د افغانستان د خلکو په اوږو باندې واک ته رسېږي بیا چې واک ته ورسېږي د هغوی حقوق نه ورکوي په چوکیو په حکومتداري باندې غصب کوي. دا د حل لاره نه ده او د بهرنیانو ګوتڅنډنې د بهرنیانو په لاس جوړ شوي حکومتونه افغانانو لیدلی دی هغه هیڅ کلام نه وایي.
مننه اندر سه باخر کې ک یو دغه شو خو جواب ورکې چې نتیجهګیری غواندي وي چې څومره لدغه نننی غونډه کانفرنس دغه دی یو واحد نظر تر دوه غونډه مخکې ممکنه ده چې پلاس راشي چالت خو په یو ډک لازم دی ورشي دغه سیمه ودونه
ګورې زه به طرف نه وایم. د افغانستان خلک کم ده ناری وي نیوکی کې په اسلامي امارت باندې شول تفاهم نه کوي تعامل نه کوي دا د تعامل او د تفاهم لار ده چې غیر اخلاص کړو دا سلور زبزواکه د ډی غټ قوی وادونه د موږ څنګه پرته دي کچېره دوی یو د حل لار ولټوي د نړی سره سیاسي تعامل جوړیږي دې ته موږ یو ښه کار ویل شو او دا باید وومنو چې دا یو ښه نیک کار شوی ده په دې شرط چې د تیر غونډه بشانې پایلې منفی نه بلکې د حل لار ولټول شي موږ بل تفاهم او د سیاسي اړیکو او د دغه ناسونه د خپل واد وضعیت بدنه شو کړ په خوانی تخمنی به یو قاعده پیلو طالب څوک مجاهد څوک خلقي او پرچمي څوک اوس مو په ډیرو بد وضعیت کې د نړۍ سیاسي او نظامی وضعیت وګری په عربي وادو کې په فلسطین کې په اوکرين کې نور هم وضعیت ورځ پر ورځ یمن کې کړکچن کیږي موږ باید خپل واد ته پردي جګړې نه ولو ډیر ژر باید دا چې مفاهیم او تفاهم ته لګوندوي وادو د سیمه او د نړۍ د وادو سره چې ترسو زمونږ ولس آرام شي موږ د خپل خلکو لپاره باید کوششونه وکړو نه د اقتدار او د چوکوي چې څوک په واکې دي فلند افغانستان د خلکو لپاره دا هیڅ مهمه نه ده څوک په واکې بلکې باید ډوډۍ ورکړي امنیت راولي امنیت تیواجی فزیکی موږ نه غواړو فکری سیاسي اقتصادي دا امنیت غواړو د خلکو ازادي غواړو د رسنیو د خزو مکتبونه پونتونه غواړو تاسو وګورئ چې په هیڅ ایوا اسلامي وا د نړۍ کې دغه قیدات په خځو نه دی وځي په افغانستان کې وځي کیږي لدینه باید تیر شو د افغانستان د راتلونکي په فکر کې شو
مننه اندر سپ شیرزه سپ اخر کې تاسو ته وخت درکو ک څومره به دغه نننې غونډې نه هغه یو واحد نظر را مینځته کېدلای شي د دوه تر غونډې مخ کې او خپل نظر هم په اخر کې نتیجه ګیری پیسې کوی مننه
د څنګه څنګه فکر کوم چې تر څو چې طالبان د سیمه یو ادونو لګرانی او کوم مشکلات او کوم نو کې چې لري چې هغه د پاره کارونی چې د ناسیه چې نو نه کوم پیدا شي مثبت پایلې ولې نه مهمه خبره هم دا ده چې طالبان هو ولې چې نو د تشویشونه نشي نو د فناس نشي اوله خبره دا ده چې افغانستان خلکو سره د چینیا او خپل مشکلات حل کړي لکه چې ملمن ویل غوړې کا د پښتونیان خلکيان حکومت او کمجاهدین او کډر شل کله جمهوریت او بیا هم یو نظام او یو قانون او یو حکومت او قانون اساسي نه لري هیڅ قانون نه لري رهبر معلوم نه دي سیستم معلوم نه دي مالی حسابونه معلوم نه دي کوم ځای نه راځي نه یو خبره دی نه مشکل بعد خبره ما ولوسته پر برسانه چې په منځي کې دي چې کوم به تراچمانانو ته اګوینم ولیدا چې تاسو مالیا ورته نو تاسو وګورئ د څور از ورسته دی به خلکو ته وایي چې تاسو چې ام ده یو تا ګرځي د ساي ستود په خاطر مالیا ورته دا یو ظلم را روان کړی دا اګوی خو یو
مننه شیرزه سي
خبرات کېدلای یو څو او د طالبانو نه د خدمت کولو سیله ز فکر کوم چې
بلې مننه دوی خو وایي چې کار کوي او هر څه سم سید مننه شیرزای صاحب نثار احمد شیرزای او احمد خان اندر چې په دغه باس کې موږ ډون راسره وکړه تاسو اوریدونکو هم مننه
طرف میں بیا در سرا زمزر گیا چکام طرف میں بیا در سرا زمزر گیا خود رکھو میں پوکھڑا چپکوں